چې یو د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته ښوونځي کې له زده کړو راګرځول شوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
زما په نظر دا د خوښي ځای دی چې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه په داسې غونډو کې اوس هم خبرې کېږي او دا موضوع نه ده هېره شوې. خو هیله لرم چې دا ځل یوازې خبرې او خواخوږي نه وي، هیله ده چې د واقعي اقداماتو په اړه په جدي توګه خبرې وشي، د افغان ښځو او نجونو اړتیاوې ته لومړیتوب ورکړل شي او په دې سخت وخت کې موږ نه د ملاتړ لپاره رښتینې ژمنه وښودل شي.
له لوړو زده کړو بې برخې شوې یوه نجلۍ چې دوی هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، له دې ناستې خپلې غوښتنې داسې شریکې کړې.
من حیث یک دختر افغان،
زه د یوې افغان نجلۍ په توګه له دې ډول غونډو غوښتنه لرم چې د ښځو ملاتړ وکړي، جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپېژني او پر طالبانو فشار راوړي چې له ټولنې د ښځو د لرې کولو او د دوی له سپکاوي لاس واخلي او د دوی پر زده کړو بندیز ختم کړي.
افغان میرمنو او نجونو ته له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی د اساسي حقونو د اعادې لپاره عملي او محسوس اقدامات وکړي او پر طالبانو فشار راوړي چې د دوی د حقونو له نقض څخه لاس واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 12 مخپور شو او تمه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وړاندې شي، هم راغلي چې طالبان عمدن او په پراخ ډول ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له خپلو اساسي حقونو لکه د تګ راتګ، زده کړې، کار، روغتیایي خدمتونو او د بیان ازادۍ څخه بې برخې کړي او عملاً یې له ټولنیز ژوند څخه ایستلي دي. ښاغلي بنټ زیاته کړې چې دا پراخو او سیستماتیکو محرومیتونه یو بنسټیز تبعیضي نظام ځپنه او زورواکي رامنځته کړي چې د بشریت پر ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ ځورونه بلل کېږي. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي، خو دوی تل ادا کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې ډېرو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 23 ناسته کې چې د فبروري په 23 پیل او د اپریل تر 4 دوام وکړ، د یو شمېر ګډون کوونکو هېوادونو استازو د طالبانو محدودیتونه وغندل او د سمدستی لغوه کولو غوښتنه وکړه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي له 10 میلیونو زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه د بېلابېلو لاملونو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د یو این ایچ سی آر تازه رپورټ ښیي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې چې تر ټولو ډېر کورني بې ځایه شوي لري دریم دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر تازه راپور ښیي چې افغانستان د 10.3 میلیونو کورنیو بې ځایه سویو په درلودو سره د هغه هیوادونو په کتار کې دریم ځای لري چې ډېر کورني بې ځایه سوي لري. دا راپور چې د جون په 12 دغې ادارې په خپل وی پاڼه خپور کړی، سودان د 14.3 میلیونو کورنیو بې ځایه سویو په لرلو سره په لومړي، سوریه د 13.5 میلیونو بې ځایه سویو په درلودو سره په دوهم، او اوکراین بیا 8.8 میلیونو بې ځایه سویو په درلودو سره څلورم ځای کې دی. د دې بې ځایه کېدو لاملونه جګړې، تاوتریخوالی او ځورونې بلل سوي دي. په افغانستان کې د بېلابېلو لاملونو له امله یو شمېر بې ځایه سوي له خپل ژوند او د امکاناتو له نه موجودیته شکایت کوي. دوی وایي د سرپنا په ګډون د ژوندانه لپاره له ټولو لومړنیو امکاناتو بې برخې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي قدوس چې څو موده مخکې له خپلې کورنۍ سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتو له امله د کور د ویجاړېدو وروسته یې له ګوشتي ولسوالۍ د کوټ ولسوالۍ د سرکې سیمې ته کډه کړې. دغه شان د کونړ ولایت یو اوسیدونکي چې د تیر جمهوري نظام له پوځیانو دی ادا کوي چې د ټلیفون پر وسیله د ځایي زورواکو او حکومتي مسؤلینو لخوا د ځورونو له امله یو بل ولایت ته کډه کولو ته اړ سوی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي نوم او د اوسیدو ځای خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه.
یعنی تقریبا دسی چی دا لس ورځې مې کېږي، ځکه چې ما ته یو میسج دغه وشو، خو د هغې د نگاهنه زه بیا په ځان وېرېدم. واقع چې ما ته به داسې نمبر منظمونه رانه چې مطلب ته څه کاره دا دغه به رانه کېږي، بس مزګ په دې باندې وېرېدم. او ما ته یو میسج کړی چې مطلب تاسو مخکې نه مرتد وای دا غوې بس ما بیا څه ونه ویل ځکه چې اوس بې وسه وکړم چې اوس ورسېږي نه بیا زه په ځان ویل دم تاسو ورته کوم بس خیر روان دي زه نم زموږ زموږ
یو شمېر افغانان بیا د کورنۍ تاوتریخوالي له امله هم بې ځایه سوي دي
نه بیا وخت قبل یار دي چې دا غښت دغه تملت نه غواړم چې ماته د خیر جوړې جوړې نه مې رنګي خیرات په ټول کې ما
د خېوی ولسوالۍ نه بې سودو ته بې ځایه سوي سایمي ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری دا راپور داسې وخت کې خبریږي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان له تیر کال راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ په زوره زرګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې راپور زیاتوي چې ډیری دغه ایستل د ناوړه سیاسي یا امنیتي شرایطو پر مهال کېږي چې په افغانستان کې د راستنېدونکو لپاره وضعیت خورا کړکېچن دی. د یونیسیر په دې تازه راپور کې ویل شوي چې د روان 2015 کال له پیله د اپریل تر پایه په ټوله نړۍ کې 122.1 میلیونه وګړي په جبري ډول له خپلو کورونو او مینو بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې دا راپور ښیي چې د تیر کال په پرتله د بې ځایه سویو کسانو شمیر شاوخوا 2 میلیونه زیات سوی او د تیرې یوې لسیزې په پرتله 2 برابره ډیر سوی دی. دا شمیر د تیر 2014 کال کې 120 میلیونه ښودل سوی و. راپور کې دا هم راغلي چې د تیر 2014 کال په پرتله په ټوله نړۍ کې یوازې د جګړو له امله د کورنیو بې ځایه سویو آی ډی پی ایس په کچه کې 9% زیاتوالی راغلی چې په ټکو یې شمېر له 3.5 میلیونه اوړي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې نن سبا ډیری میرمنې چې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګارې شوي د خیاطۍ له ماشین روزي ګټي. یوازې دوی نه، هغوی چې د 2018 کال له اګست وروسته ګاونډیو هیوادونو ته هم کډوالې شوي وایي چې خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کندنې یا خیاطۍ دا ماشین په داسې لاس تاویږي چې د څلور یتیمو ماشومانو پر سر سیوری دی. دا میرمن چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د یو دولتي ادارې کارکوونکې وه او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس خیاطۍ کوي او له همدې درکه خپلې څلور کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروي. د دې په خبره پلار او مور یې عمر خوړلي او د کار روزګار نه دي، خو کشره خور یې ورسره ګنډنه کې همکاري کوي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې بې دندو کړې. که څه هم په دې اړه کومې شمېرې نه دي خپرې شوي، خو ویل کېږي چې په افغانستان ډېری ښځو اوس خیاطۍ ته مخه کړې. ځینې په فردي ډول کار کوي، خو یو شمېرو بیا کارخونې جوړې کړې چې نورې میرمنې او له زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره بوختې دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د 1403 لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې ویلي و چې ځینې کورنۍ د خپلو لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه خیاطۍ د زده کړې په لټه کې دي. هغوی چې د 2018 کال له اګست وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته هم کډوالي شوي وایي خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. د پاکستان په کوټه ښار کې میشته یو افغان میرمن چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډه شوې، ازادي راډیو ته وویل کونډه ده، مشر زوی ناروغه دی او کور همدا د خیاطۍ په ماشین چلوي.
زه خیاطۍ کوم، د خپل اولاد او د کور بچنوم. مثلاً ماشومان دي زه مشر زوی مریض دی، راته دغه مخته د کور او د مشکلات څنګه د ناپغړه کې
نن د جون دی لسمه په ډیره هیوادونو کې د خیاطۍ د ماشین د اخترا په پار د خیاطۍ ماشین د ورځې په توګه لمانځل کیږي. خو دا ورځ نړیواله نه ده، ځکه د کوم نړیوال سازمان نخوا نه ده نومول شوی. د خیاطۍ ماشین د اخترا کولو امتیاز تر ډیره انګریز توماس سنتا او په 1990 کال کې ورکول شوی، خو ویل کیږي اوسنۍ بڼې ته د رسیدو لپاره یې بېلابېلو مخترعینو خوارې کړي. که څه هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې اوس د خیاطۍ د هغو ماشینونو ځای چې څرخ یې په لاس تاویږي برېښنایي ماشینونو نیولی، خو په افغانستان کې چې خلک د برېښنا ستونزه لري لا هم ځینې خیاطان په هماغو پخوانیو ماشینونو کار کوي. ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خوست ولایت د موساخیلو په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو، پانګوالو او په بهر کې د یادې سیمې د مسافرو په مالی مرسته یو لوی پل جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په یاد پل چې څه د پاسه 22 میلیونه افغانۍ لګښت شوی او ودانیزې چارې د 13 میاشتو په موده کې سرته رسیدلي، د قلندر ولسوالۍ خلک هم تګ راتګ کوي. بلخوا د یادې سیمې اوسیدونکي وایي چې په تېر کې د جګړو له کبله د دوی سیمې ته کار نه دی شوی او د ژوند په نورو برخو کې هم ستونزې ګالي. نور تفصیل د نجیب الله آلو خیل په ریپورت کې.
دغه پول د منګلو، د درانه قوم، د اتفاق او اتحاد، د مینې، د ورورولۍ یو سمبول ده.
دا د خوست ولایت اړوند د موساخیلو په ولسوالۍ کې د غلنګ د نسبتا لوی پول د پرانیستې مراسم دي چې د ځایي خلکو، مسؤلینو، پانګوالو او د یاد سیمې د بهر میشتو مسافرو په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. په دې مسیر چې د موساخیلو او قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي تګ راتګ کوي، پخوا به په دې ځای کې د هغوی پر وړاندې د تیزو بارانونو او سیلابونو پر مهال اوږده ساعتونه لاره بندېده او تګ راتګ ورباندې نه کېده. یو تنځایي اوسیدونکي باوردین باوري مشال راډیو ته وویل
دغه پل چې د الله الحمد چې اوس دا د موږ تاسو په سر ولاړ یو، دا اتم متره عرض لري او دیرش متره طول لري. په دې باندې تقریبا 240 لکه افغانۍ مصرف شوی دی تر دې دمه. دا چې د دې پل درې برخې اوس هم نیمګړې پاتې دي چې یو د دې سربند دی او بل د دې دواړو غاړو ته خام سړک دی او یو د د مکتب په خوا کې دیوال نیمګړی پاتې دی چې په هغې باندې تقریبا 1.5 لکه افغانۍ مصرف راځي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست ګڼو سیمو ته لوی او واړه پلونه جوړ شوي چې په واسطه یې د ښار او اطرافي سیمو ترمنځ تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې، خو په تېر کې بیا د امنیتي ګواښونو له کبله تر ډېره منګل میشتې سیمې محرومې پاتې شوي دي. یو تنځایي مشر ملک توریالي منګل وویل
د سیلابونو په وخت کې به دغه پل کې زموږ مدرسین، زموږ محصلین، زموږ مکتب والا ماشومان نه شول کولای چې تر خپل تدریس ته دوام ورکړي. همدارنګه د دغه پل په وجه موږ د اقتصادي طرفه هم ضربه موندلې ده چې موږ تجارو په وخت خپل تجارت، خپل کاروبار ته دننه نشو رسولای. همدغسې مو دلته بشمیره مریضان د همدغه پل د نشتون په وجه باندې طلب شوي دي، ځکه چې په وخت به دلته سیلابونه وو، موږ نشول کولای چې خپل مریضان په وخت ډاکټر ته ورسوو.
د خوست مسافر اوسیدونکي وایي تر قلندر ولسوالۍ پورې په څو نورو مسیرونو کې هم د پلونو د اړتیا ترڅنګ د ټولو منګل میشتو سیمو اوسیدونکي د ژوندانه په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تنځایي اوسیدونکی عبدالله وایي
مخته مو ډېره اوږده لاره پاته ده، چې هم د کلندر لیاره هم د مسخرو لار، هلته موږ نورو پلونو ته هم ضرورت لري چې په سر کې هم پل ته ضرورت هم لرو او یو پل نه دی، بل نورو کلینیکونو ته ضرورت لرو، مکاتبو ته ضرورت لرو چې موږ ځوانان مصروف شي، چې موږ نور هغه ځوانان چې بیکاره دي او یا نشي توکي کاروي له هغه څخه ډډه وکړي او داسې دولت یو داسې زمانه ورته مسعیده کړي چې په هماغه باندې دوی ټول مصروف شي.
یاد دیوی د خوز د مساخیر او قلندر د منګلمیشت ولسوالیو په ګډون صبریو ترزه او علی شیرو همدارنګ باک او سپیر ولسوالیو په ډیرې سیمو کې هم په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله خلکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي چې اوسیدونکي په پرلپسې توګه د رسنیو لارې د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه دوی لپاره په یادو سیمو کې د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی، محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه‌پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب همایون صد سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تخنیکی شما و خدمت شنونده های عزیز شما تقدیم میکنم. من انشالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دبره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرت قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی و نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتا فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای مکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدید سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شدیم. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین‌الله لوگری با پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1374 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدیم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی 3 سال بین درس ها و آمادگی های کانکور بود، مجبور شدم که یک سال آمادگی کانکور بخونم در شهر کابل. بعدن هم باز در سال 1379 شامل امتحان کانکور شدم و 1380 در پنجه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1380 از 83 از پنجون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پنتون فارغ شدم، چون ساحه سرتیر بود، یعنی ماه قوس جد یا ما فارغ می شدیم از پنتون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی هم وقت رادیو و تلویزیون بود، بستهایی که در وزارت احیا و انکشاف دیهات به ایلات سپرده شده بود، ما هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیهات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیهات 5 برنامه داشتن، یک برنامه دو همبستگی.
ده آزادی ملما
طارق وزیر ملما دی د خوسته هم لیکوال دی هم مدنی فعال وزیر سپ ک لراډیو د وزیر خطاب درته کوم نو وار لوار ممکن د ازادي رډو اوریدونکو فکر وکړي چې زله داس چا سره خبرې کوم چې وزارت تر سره دی هم د سره کنه دی کورنۍ تخلص دی
نه دا خود کورنۍ تخلص دی د قوم دی نو ما بهتره وګڼله چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کړم کنې تر یوه د قومي تخلصونو سره خپل ډېر جوړم نه یم کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي هغه ډول چې څوک مثلا له خپل شخصیت سره له خپل فکر سره له خپل راتلونکي سره حتی مناسب وګڼي نو هغه سی بس وي خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته نو یو څه هغه متفاوت واره کښته نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې پهپېر زه فکر کوم نورو تخلصونو ته دا راته ښه ښکاره شو
که تعلیم ته راشم د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپله خوښه وه چې ولوست که ورته کامیاب شوې
نه ما خو شوق الاوله له ارواپوهنې سره و زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو نه پوهېږم یو چېرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې خپل مسلک کې راحته یو کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدله کړو مثلا علاقه او د ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي تکلیف نه احساسوي یعنی د خوند لپاره یې کوي خو کله چې هغه شاید ته په کار بدل کړي نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي هم هدفونه لاسته راوړلی شي او هم ستړی بنوي اوس که کوم مسلک دی نه خوښېږي او پرې لګیا دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي د ژوند د بې خوندۍ سره هم مخ کېږي نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم مطالعه پکې وکړم خو بیا د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښه ښکاره شوه یعنی زه مې چې په څومره مسایلو کې ولید نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم هغه د بودیزم په دین کې یو استلا د دوی د ډرما خبره کوي چې څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د هغه مطابق ولاړ شي که د خپل ډرما خلاف زیاده خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول به نه کیږي نو ما خپل ډرما اروپانه ښکارا شو چې مثلا د یو شاره ونی سنځي ور حل کما له خلکو سره خبرې وکم یا په دې برخه کې تدریس وکم نو ځکه د هغه زده کوونکو هم او کانکور کې هم انځو وړ انتخابونه د اروپانه کړیو لکه بل پانتون نیولې بیا تر ننګرهار هرات بلخ پټولو کې هغه بخت پایدار و هغه اول انتخاب چې د کابل پانتون هغه ته کامیاب شو دریم سیمستر راغله
دریم سیمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده نو د پښیمانی قصه لا معلومه نه ده کنه او لیکن څه فکر کوي پښیمانه بنه شي
نه نه فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم ځکه دا خود استا چې دغه د مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې دا د ټول ژوند مسله ده نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي کنه ډېر باید انسان دقیق وي ځکه چې یو پنځل ولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخ کې ټول عمر په همدې کې کار کوي لکه عین د واده په څیر دی اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپېته بیا کال دی له یو کس سره یې تېروي یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې نو دا هم داسې ده نو ما خپل ډیر فکر کې وکړم مخکې لمخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل، مثلا زه خو چې ځان وازمې یم کولی شم نه شم کولی، سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډېر دي، دا شاید زیانمن دی، خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پرې ازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما ښه زده کېږي. هغې ټولو کې چې ما ځان ازمویلی په خپله مطالعه کې زه فکر کوم چې ارواپوهنه ډېره ښه لوستلی شم. او بله دا چې د ادبیاتو د یو ذوقي په حیث هم دغه ارواپوهنه چې ده له ادبیاتو ډېره نه لرې کېږي، انجینرۍ ته ځم له ادبیاتو ډېر لرې کېږم. ولی ارواپوهنه خپله زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډېره اړیکه لري، او هلته موږ کولی شو چې په ادبیاتو کې ارواپوهنیزې څېړنې وکړو. یعنی خپله د ادبیات د یو انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطفو او د احساساتو بیان دی. نو کېږي لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې پی او چا څه دي، موږ کولی شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شی بالکل پیدا کړو، او دا بېخي ډېر دی. یا مثلا د یو فلسفي د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شعري څومره ترې ځورېږي، اوس پوهه خو لازم هم ده خو ولې یو زور هم دی. د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي، مثلا دغه د ژور خفغان خبره یا د ډار او د اضطراب خبرې، دا بېخي ډېر د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو موندلی شو. او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت رواني حالت شی وي، او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو. نو نور ډېر شیان موږ پرې موندلی شو. زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي، نو هغه د یوې روپانی لیکنې سره چې ملګری کوم، نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي، ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي، نو که بیا تشریح هم وشي دا لا خوندور کېږي. نو زه فکر کوم روپانه مې له ادبیاتو هم نه لرې کوي، او ورباندې نه پښیمانه کېږم. او کری سهانی به ما فکر کړی و، زه فکر کوم چې ډېره ښه ده، ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی. او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستې ده، له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده. نو دلته کمه هم ده، او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي، که نه یو نیم شی ډېر هم شي هغه ارزښت یې راکمېږي. نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی
په نړۍ کې. وزیر صاحب، ځوانان تر ډېره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن دی، چې زموږ په ګران هېواد کې که د فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي، دې برخې ته پام نه کوي. څرنګه همداسې نه ده؟ یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي، که څرنګه؟
او نه نه، زه خو بیا دلته نه کافي کېږي. هغه د ادبیاتو په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو اوس ادبیات کې ډېر ښه شی همدی، ولې د یو چا ګېډه نه شي ورمړولی، شاعر باید کار وکړي، یو لیکوال باید کار هم وکړي د خپل ژوند په خاطر. نو که موږ فقط ذوق پالو، ذوق بیا یو څه هغه دی که پام اصلی وایي د مړې ګېډې خبرې هم دي، اوس که مثلا ته د خوړلو لپاره څه نه لرې دا هم ممکنه نه ده. اول خو به هغه د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي. نو کاري ساعت په پام کې نیول ډېر لازم دي. خو کله کله داسې کېږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي، دا ممکنه ده، ښه خبره ده. خو که په همدې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي. په افغانستان کې اوس ځینې شیان دي کاري ساعه ډېره ده، او خاصا اوس د نوي ټکنالوژۍ پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي. ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي، ولې په نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي. نو هر څوک چې هره پوهنځی انتخابوي او غواړي چې بیا په همدې کې کار وکړي، کاري ساحه یې باید وسنجوي. هغه راتلونکي کې څومره ملي ګټه ترې لاسته راوړلی شي، هغې باندې خپل ژوند سرته رسولی شي، که نه د هېواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي، سویه په نظر کې ونیسي، حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي. که یو شی اوس نړیوال ارزښت ولري، په نورو هېوادونو کې هم ته کولی شي چې هغې سویه ته ځان د برابرولو هڅه وکړي، بیا انسان نه بېکاره کېږي.
که راشم لیکوالي ته، څه شی لیکوالي ته هڅولی یاست؟
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی، او موږ به هغه د شاګردانو په صف کې راشو. خو ځینې شیان د انسان هغه دا هم که ووایم ذوق دی، که نه زه دغه څه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې ده د پښتو تدریس هم کوم، سره له دې چې مسئله هم یم ستونزې هم یو څه دې ډول هم هېڅ اړتیا ورته نه لرم، او د ژوند ډېرې کمې اقتصادي اړتیاوې مې هم نه شي راپوره کولی. خو خوښېږي مې چې یو چا ته څه وښیو، څه مزده وي، له یو چا سره هڅه وکړو، حتی که یو قسم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او ښې لارې ته رهبري کېږي، دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی. نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده، یو ذوق دی، لوستل ډېر کوم. نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم خو د یو چا له برکته یې کوم. یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي، د خپل ځوانۍ وخت ورکوي، د خپل کار وخت ورکوي، خپل ویښتان ور باندې سپینوي، نو زه هم همدا هیله لرم چې مثلا لوستل وکړم، ډېر لوستل وکړم. یو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي، یو څوک ګټه ترې واخلي. او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتي چې ولې شاعري کوي، دومره وخت ورکوي. همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، ته شوې د پښتو غزل ځوان، زه د بابا کړه. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړه؟ خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان د خپلې خبرې چې وکړي زړه راتش کې دغه یو ډول سکون ورکوي. خو دا ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي، په علمي برخه کې هم تر یوه صدق وکړي. نو زه وایم چې که یو چاته خیر رسېږي د لیکلو له لارې، دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د اروپانې په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د معیار کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. زه وکړی شم لیکوالي وکړمه یا ژباړه وکړمه. نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپله وس په اندازه. نو د راتلونکي محصلینو ته خو به یو خیر رسېدلی وي چې وکړی شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم انسټاین ویلي وو چې کله چې تا ته یو څوک په مورنۍ ژبه غږېږي، د خبرې د زړه ته لویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته، او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، د هغوی د خپلې ژبې مینه له نوره هم زیاتېږي، او انګیزه یې له نوره هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرې، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوئ د ژوند، اوس هم درس لولئ او هم تدریس کوئ. ځینې کسان پرې باور دي، وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي، کله که تاسو ته وکی ډیر څه خپل نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ور سره موافق یم. دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي، په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډیریږي. او د څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپله تجربه یې دا ده، وایي کله چې د انګلیسي شاګرد وم دومره ښه انګلیسي مې نه وزده، او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو علت دا ده چې موضوعات تکرارېږي. مثلا یو موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې لولې، مثلا دا کال دی یو کتاب ولوست، کال ته بیرته تلولې، یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کېږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کېږي طبعا لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولي، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو څه ولولې، هغه لکه تا چې مخ کې ویل چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابه وینو، طبعا دوی کاري سره هم ورته ګوري. که یو ارزښت درته پیدا کړي، دا شی انسان ډېر هڅوي چې یو څه ولولې. مثلا ته یو څه ولولې او په دې انګیزه ولولې چې یو چاته خیم، یو څوک ته چې هغه زه باید ور باندې پوه کړم، نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نوره هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي، په شاګردۍ کې امکان نه لري. یعنی د استادۍ پوهه په دې اندازه ده.
مخکې مې د لیکوالي خبره کوله، که هغه موضوع ته بیرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مېخي ډېر وي، ځکه انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی. او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوش بړمه. او تر ټولو لوی هدف مې په دې تللی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویه ته برابره کړم. راش څومره وخت ونیسي کله به وشي، خو څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس اروپانې ته وخت ورکړم، او ار سی وی پر اوپانه کې کشباړه وی یو څه په خپل لیکل شول هغه ولیکونو تمرکز ټول په اروپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي، وای یو شای کسته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش، لیکن که یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې له خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په وخت کې بهتر زده کولای شي، او هم د دې له خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شی لولې، نو داسې ورځې ترمنځ نه راځي چې ته په هغې کې هغه شی ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ؟
دا ډېر ښه باور دی. خپل روپانه په دې باور ده چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه، مثلا که ته وایې زه په ورځ کې لس ساعته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکې، دریمه ورځ بیا لیکېږي، بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساعت وکړه خو په ډیسپلین او په نظم. د ژوند نظم ډېر عالي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه په کورس کې لولم، ځکه کورس به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک د یو چا تر رهبرۍ لاندې وي، خاصتاً د ژبو په زده کړه کې دا ډېر عالي میتود دی. دوه ساعته کورس وي، هغه د مسلم تنګ خوست راغلي دی، ښه دی، کیفیت یې هم ډېر لوړ دی، عالي دی. له هغې سره څنګه دغه کورس یا پوهنتون ښوونځی هر څه چې لولو باید سم ډېر تمرکز په خپله وکړي. او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه زده کړه خپله زده کړه ده. له استادانو هم حتی دغه ډېر عالي خبره ده، اوس ډېره ښځه مې هم صحیح ده چې انسان خپله زده کړه وکړي. نو زه دغه ذهنم ډېر آماده وم سهار وختي چې هماغه د انګلیسي برخې درسونه د کورس هغه تکرار کړم، له یوټیوب استفاده وکړم. د یو ژبې زده کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو که غواړو چې په طبیعي ډول ژبه زده کړو. ډېرې کتابي ژبې زده کول هم ډېر مشکل، تعریفونو ژبې زده کول دا ښه نه ده، دا ده چې طبیعي زده شي، لکه څنګه مو چې خپله مورنۍ ژبه زده کړه. نو څه خبره، زه خپله هم کله چې معین وخت انسان ذهن هماغه کار ته آماده وي، نو که چېرته معین وخت دی نه وي، کله یو وخت کله بل وخت، دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي. او تنبلی به تمن بهانه به مرته لټوي، مثلا وجدان انسان آرام وي، او د خپل وجدان د غلي کول لپاره دا به سبا دوه واري به وایم، دوه درس به یو وار وایم، که د جمعې ورځ روانه ده ټول به په کې به یو ځای ولولم. که به د کار ته وخت معلوم وي، درس ته وخت معلوم وي، انسان هغه وخت ذهن ډېر ښه ورته جوړ وي، دا ډېر بهتر نظر دی.
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه، له نورې پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه له چټ جی ټی پی نه، له اے آی نه؟
یوټیوب کې مثال خصوص ډېرې برخې استفاده ورنه کولای شو، مثلا خو خاصه د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وي، او څنګه دی وته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خاطر. نو خدای دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې همدغه لپاره زمينه مساعد کی چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي، که ټیک ټاک ته هم په مخه درشي. یو نظر مې ول اوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي، که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر تما ټاکئ، یو څو وخت تاسو وکړئ چې ټول کار او ټول سروکار ملامه شبي سره شي. مثلا فکر ما په هغه ژبه کې وکړه، یو مطالعه کوي هغه هم پغی کې وکړه، یو څه اوري هغه هم وکړه، مثلا نور چا سره خبرې کوي د هغې لپاره هم زمینه درته مساعده کړم. نو زه له څو شیانو استفاده کوم. یو خو همدا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي، داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساعت هم ورسره تېرېږي، پام هم دې هم درغلته وي، اوس که مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي دا بیا کله کله تنګوونکي اوسي، نو هغه تفریحي شیانو سره ژبه ډېره ښه زده کېږي. یو شی دا دی، دویم زه ډیلینګو ډېر استفاده کوم، دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره. که څوک وغواړي مسلسل تعقیب کړي د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولی شي چې پکې زده کړي. او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د دې لپاره چې ته د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپله ژبه تمرین کړي، هر ژبه چې ته زده کوې دا ډېره ښه لاره ده. چټ جی پی ټي بهترین لاره ده، په برخه کې ته کولی شي ورسره خبرې وکړي، وکه بیرته خپل هغه څه د لیکلي دي پلیس لای کړی غلطی در کړی، ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخه افشن ده. نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفاده وړ دی. اوس فکر کوم تر ټولو بهترین لاره بیا فلم کتل دي. څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو، ډیر په اسانۍ سره هغه ژبه ترې زده کولای شو، کاملا طبيعي. او د ژبې زده کول لپاره غوره لاره طبيعي ده. ځکه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم، او زه په تیره زمانه کې غږیږم، د تیره زمانه سټرکچر ځان تر ورم، بیا دې ور دویم حالت دشه ډیر سختي کې دی انسان د ژبې دراونی د فلوئنسي مخه نیسي. ولیکه طبيعي دا کوم زه پښتو کې خبرې کوم، زما ګرامر ته فکر نه دی، خو لکه ګرامر مې په ژبه کې حال دی، طبيعي دی. نو دا دغه بهترین لار ده چې فلم یا سریال زده کو. او کله چې ژبه زده کو، ښه خبره دا ده چې د هغه ژبه له ویونکو سره ژوند وکړو. مثلا ما پښتو زده کړې، د پښتو له ویونکو سره مې ژوند کړی، په ګوس ماته کوکینه زمينه نه مساعدېږي چې زه له امریکایانو سره، له اروپایانو سره، هغه سره چې انګلیسي مرانه ژبه د خبرې وکم، دا زمينه راته مساعده دي. یو فلم خپل یو ژوند دی، هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده، هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسولې شي. زه دغه په انتون لپاره مې دړي ته ضرورت لرو، فارسی باید ما زده کړی وای. نو ما د دې جدا اکبر په نوم یو سریال دا مې تعقیب اول ورځ کې چې ورته کې نه سم هغه پیرنیو، هیڅ مې سرور باندې نه خلاصې دي چې څه دي، خو یو څه مقاومت مې کوم. وروسته تر یو دو میاشتو کتل وروسته دومره ورسره دي شوم چې احساس منه په چیزو اوس پیو بل جواب دغه سریال ګورم به کله پانتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنه ول نور ولایتونو راغلي او قسم دي پښتنو شوه په ډیر کم او محدود و مثلا صرف 50 نور قومونه یو 15 پک پښتنه وي نو بیا به غوی مسلین ډیر تنگ ول جب سره نو به زکړي ولې زله سره مخ نشوم زکه هغه تجربه را ته معلومه نو چې کله فارسی زده کړل شي دا ست ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړی دا نو انګلیسي هم تر زده کړل شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي په اوله کې یو څه مخاوت غواړي کله انسان نه پوهیږي ژبه باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي او تر میاشتې دوه میاشتې پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه او دا وایي نه هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز ده نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړئ
مخکې مې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږي مو چې یو چاته مو خیر رسېږي دغه د رواني سکون په برخه کې موږ ډېرې لارې مثلا یو چاته تجویزوو چې انسان په هغې عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسېږي یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسېږي د یو چا په شونډو مسکا راوړې د یو چا لاسنیوی وکړې د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي هماغه وخت انسان خپله وجود کې په مغز کې دی د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او د ډېرې زیاتې آرامۍ احساس کوي یو ځای مې لوستي وو دا دی په هند کې کوم کس وو ډېر زیات مالداره وو نو کورونا اخله موټرې اخله هوټلونو ته ځه خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي بینه وه موقته به وه او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي مثلا یو څه ته اول سره خوشحاله وي کورسی بیا په کیسه کې نه وي نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو ما ورته واخیستله او وایي چې کله را روان شوم نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګډه کړه وایي راته وایي چې ته دې مخ را واړوه چې زه دې وپېژنم او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړم وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم دومره خوشحالي رانه کړه او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم همکاري او لاسنیوی وکړم نو زه خپله هم په دې باور یم زموږ ټولنه ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي بیا به نورو ته هم خیر ورسوي که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي نو یو څه به وکړي نو لا د مسئله او د درس په دوره کې یو ځای ته رسېږو نو دا مو هدف دی بل دا وطن دی ژوند دی نو دغه ځای ته موږ حق لري موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو نو دا حق په موږ سمو چې ورس کېږي زه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی هر څه که مدیات راڅرخه وو نو دغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي معنویات ته باید ارزښت ورکړي
همدا د معنویاتو پورې وایي غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي دا یو مشهوره وینا ده وزیر صاحب که د راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي
مدني فعالیتونه خو په برخه کې چې ضرورت شي وي خو یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لري هم واوسیږو خو ډېر هڅه مو دا وي زموږ چې د کتابونو په برخه کې خلکو سره ډېر همکاري وکړو یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی نو په هغه خپله برخه کې مخکې ځي یو کس کولی نه شي چې ډېرو ته مخه کړي که نه یو شی ژېږ کړه ونیول شي مخ کار ورته وشي ډېره ښه ده نو موږ په دې هڅه کې یو زه هم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسوو د خوست وو شپږ ولسوالۍ ته او مرکز کې یعنې اوو کتابتونونه مو دلته پرانیستي دي همه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولی شي او هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو د خوست دولس ولسوالۍ ته ورسېږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا کنه په کې کار کول دی شي ډېرې ستونزې هم نشته کې نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېر هڅه مو دی چې په دې کې کار وکړو
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې وی ته فعالیت ورسته بیا ورخلای
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډېره احوال اخیسته نو هغه ځوانان ورته بېخي ډېر خوشحاله دي او دا د قبایلو یوه لیسه ده نو دغه ماسیلین بس د کون کې ډیره مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاری دا کړی و چې په خپل د لیسی ادارې ورته ډیر خو قندور ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوی په برخه کې یا مسخلو کې وخت و نو بیا په هغه مغه ورځو کې چې ملګرو یې احوال واخیست پشمیر هم ملو مصبره خلو کتابونه وړل
مطلب دا مخکې تاسو هغه د هندي مثال ورکو کله چې به کتابخانې ته ورشئ چې دا تا له خپلو ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی داسې احساس کړه ته بیان کړي؟
احساس ډېر زیات د خوشحالۍ وي په داسې یو ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی سلویخ میلیون ټولنه دا سلویخ میلیون ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختي په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرلی شو څنګه یو ملت چې هوښیار ونه اوسيږي یو ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لوړ نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نورو د استفادې خلک وي نو کله په داسې یو ټولنه کې چې هلته خلک کتاب لولي